ازادي راډیو له ورستي نیم ساعت پښتو خبری خبرونه اوري. دا خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د تخبريږي او اوري چې د کندوز د چهاردري ولسوالي لا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. خو د افغانستان د فوزارت وی ډیر ژر به افغان ځوکونه د کندوز ولایت د چهاردري ولسوالي بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د مدني ټولنې فدراسیون د ولسو جرګې د کاري مودې د غزولو په اړه انتقادونه وکړل. نور راپورونه هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د برېښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برېښنا قطع سوی لاین تړلی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو ډلې څو تنه غړي نیولې دي او د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د برېښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برېښنا قطع سوی لاین تړلې دي. د برېښنا شرکت رئیس عبدالرازق سمدی چې نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتل سوی وو وویل چې یاد لاین یې د سیمې د اوسیدونکو په همکاري سره بیرته تړلې دي.
ما بدون معاملات و پولیس کابل همه با ما همکاری کردن و بر امین اعظم که مگر منتظر تلفن خودم میدیدم که اگر مسیج بده که وصل شده.
شاغلی سمدی زیاته کړه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د برېښنا لاین چې څو ورځې مخکې د جګړو له امله پرې سوی وو هم تړلې دي. مشرانو جرګې د برېښنا رئیس عبدالرازق سمدی د ننګرهار لغمان او کندهار هلمند ولایتونو د برېښنا د لاینونو د پرې کېدو له امله د دغه جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو ډلې څو تنه غړي نیولې دي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغه ډلې 15 غړي چې غوښتل یې په مزار شریف ښار په څلورمه ناحیه کې دوه ځوانان وتښتوي درې تنه یې نیولې دي. ښاغلي سادات وویل چې د سړي تښتونکو څخه یو میل کلاشنکوف دوه تومانچې هم نیولې دي. هغه وویل چې د پاتې کسانو د نیولو په هدف یې هم هڅې پیل کړې دي. د هرات پوهنتون سلګونو محصلینو د هوا د ګرمېدو له امله دغه پوهنتون د رخصتولو غوښتنه کړې ده. دغه محصلین چې د اعتراض په ډول د هرات پوهنتون مخې ته راټول سوي وویل که غوښتنو ته ځواب ونه ویل سي د درس ویلو لپاره به صنفونو ته حاضر نه سي. پر همدې مهال د هرات پوهنتون سرپرست حسن فرید وایي د موجوده ستونزو د حل په هدف یې د محصلینو سره خبرې پیل کړې دي. ښاغلي فرید له محصلینو څخه وغوښتل چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. هغه ډاډ ورکړ چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به پوهنتون رخصت سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د غزنی پوهنتون له دوو تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښتله. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د خپل کار په دفتر له یادو اسنادو سره د لیدنې پر مهال د یادو استاد په بخښنې سره د خپل کار په دفتر له یادو استادانو سره د لیدنې پر مهال خواشینی ښودلې او زیاته کړې ده چې د ملي امنیت ریاست د ټولو هیوادوالو حقونو ته ژمن دی. ښاغلي نبیل زیاته کړه چې په اړه به هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یادو استادانو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د ملي امنیت د دوو کارکوونکو سره د ناوړه څرګندونو له دلایلو له امله خریل سوي وو. اوس یو څو بهرني خبرونه. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ وه. د سیبي ښار چې د کوټې په جنوب کې پروت دی یو کس مړ سو او 15 نور هغه وخت بې هوښه سول چې د تودوخې درجه 49 ته ورسېده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ له کبله مړه شوي دي. د ایران پارلمان د نړۍ له قدرتونو سره د یو احتمالي اټومي موافقې د یوې برخې په توګه نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له نظامي ځایونو کتنه وکړي او هم ساینس پوهانو ته لاسرسی ولري. له هغه وروسته چې د دې لایحې په ملاتړ رایه ورکړل سوې پارلمان پکښې اصلاح کړې چې له مخې به یې د تهران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د هر ډول موافقې په صورت کې د پارلمان لخوا د ویټو کولو واک کم سي. د ولسمشر حسن روحانی د حکومت په ملاتړ دغه اصلاحات د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته واک ورکوي چې نظارت یې وکړي. په دې شورا کې د ایران د حکومت وزیران، د پوځ قومندانان او د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای لخوا ټاکل سوي نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د دې شورا مشري د روحانی لخوا کېږي چې غواړي دغه اټومي موافقه وسی، خو شورا په بشپړ توګه د خامنه‌ای لخوا کنټرولېږي چې د هر ډول اټومي موافقې په اړه د آخري پریکړې حق لري. د مذاکراتو مقصد د جون تر دېرشمې یوې آخري موافقې رسیدل دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یوه ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه سوي او 45 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې تر ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یوه بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنجشنبې په ورځ له هغه وروسته ناروغ سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شرابو وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. او سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا شایي جالي وي. په دې غوښتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره شویو هغو اسنادو ته اشاره شوې چې دا ویبپاڼه وایي د سعودي عربستان ډیپلوماتیک اسناد دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره شوې اعلامیه کې د ویکیلیکس لخوا د خپرو شویو 6000 اسنادو کاروالي په مستقیمه توګه نه دی رد شوی چې ډیری یې په عربي ژبه کې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند سامان نقلي نن وویل چې له دې اسنادو څخه ځینې په ګنده توګه جالي جوړ سوي دي. د ویکیلیکس ویاند د جمعې په ورځ وویل چې د ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي، خو د اسنادو د سرچینې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو لاري مو ورستي او تازه خبرونه او اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو .com کې هم لیدلای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د چابهه د چهاردرې ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، خو د دفاع وزارت بیا وایي چې ډیر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي.
شاله وو ساعت کې ګویا دشمن تاته نامه دی ولسوالۍ چهاردرې را ما گرفتیم چې په خلې زمانه بسیار کم دوباره قوتای ما د ایجاد چابهه خواهد شد.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون د ولسي جرګې د کاري مودې غځېدل غیر قانوني دي او تر دې وروسته دغه جرګې پریکړې مشروعیت نه لري. د هموري چې برېښنایي تذکرو د ویش اداره به که قرارداد ورسره ونه شي 200 کارکونکي له لاسه ورکړي.
د دې د کمپیوټر سره مواجه یو سلو نوي کارکونکي د دوی قراردادونه جولای په 15 تاریخ کې ختم شي.
نن په غزنی کې د سیمه ایز پولیسو په یو پوسټ ځانمرګ بریټ شوی چې پکې شپږ سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده، خو د کندوز سیمه چارواکي وایي د ولایت ته تازه ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته تصفیه کړي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې ادارې رپورټ را لېږلی.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د شنبه په ورځ د دولتي ځواکونو له کنټرول څخه ووته او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې له مرکز څخه تازه ځواکونه را رسیدلي دي او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی په سیمه کې چیرته چې د دولتي ځواکونو کمربند دی لا ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل. اوس مهال د کندز په ښار کې وضعیت ښه ده، تازه ځواکونه راغلي دي او ډیر ژر به د چهاردرې ولسوالۍ بیرته ونیسو، ځکه موږ پلان لرو په تدریجي ډول عملیات مخته بیایو څو امنیتي ځواکونو ته او ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. نصرتی وویل چې په دې جګړه کې 12 تنه طالبان وژل سوي او 21 تنه ټپیان سوي دي. همدارنګه د امنیتي ځواکونو 3 تنه سرتیري وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا استازي امرالدین ولی ازادي رادیو ته وویل چې که دولت مخکې دې ولایت ته پاملرنه کړې وای نو د چاردرې ولسوالۍ به سقوط نه و کړی.
چاردره فعلا کنترول نیروهای امنیتي خارج است، اما نیروهای امنیتي فقط در کمتر از 1 کیلومتر
کندز ته تازه ځواکونه را رسیدلی دي. همدارنګ سیمه ایزو چارواکو موږ ته ډاډ راکړی چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. اوس مهال امنیتي ځواکونه د چاردرې ولسوالۍ پله سره موقعیت لري. په عین وخت کې په کندز کې یو تن جهادي قومندان بیا وایي چې د کندز د سیمه ایزو چارواکو ترمنځ همغږي وجود نه لري چې له کبله یې د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ.
ډاکټر عبدالله اردوش بین خود بې اتفاق دوم د بین والی و قومندان امنیه
د ملي والی د حکومت د رهبرانو ترمنځ همدارنګه په کندز کې د والی او د امنی قومندان ترمنځ همغږي وجود نه لري. دوی په خپله د کندز امنیت خراب کړی او په کې د خلکو زامن وژل کیږي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو بیان معرفي کوي وایي چې دا محل د چاردرې ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. مجاهد زیاته کړه چې دوی په دې جګړه کې څلورویشت امنیتي ځواکونه یې وژلي، نولس تنه یې ټکان کړي، همدارنګه پنځه تنه امنیتي ځواکونه یې ژوندي نیولي دي. اوس مهال د وسلوالو مخالفانو د جګړې لومړی خط د کندز مرکز په 3 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د یادونه ده چې څه باندې دوه میاشتې کېږي د کندز ښار پورې اړوند د ګلتپې سیمه د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده او تر اوسه پورې دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه سیمه بیرته ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موریدل چې اجمل آریان د کندوز له چهاردرې دغه ریپورت را لیږلی او ویلي و چې هلته اوس هم جګړه روانه ده او ستونزې لا هم شته، یعنې د چهاردرې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. البته د ویلي ده چې اجمل آریان د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې نور رپورټونه هم راکړي وو او د ازادي راډیو سره پاتې شي. په دې اړه به د تازه جزئیات په راتلونکو خبرونو او د سبا ورځې په خبرونو کې هم تاسو ته خبرو. رابو شو د افغانستان دفاع وزارت څرګندونه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضلامان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندوز ته رسیدلی دي. ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تاکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول شي. رحمت الله افغان له کابل دا رپورټ را لېږلی.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کندوز چاردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیسي، خو د هیواد په شمال کې یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط جدي اندېښنې راپارولې دي. د بدخشان ولایت د امګان له ولسوالۍ وروسته د کندوز چاردره دویمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د پیل شویو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د هغوی لاسته ورځي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضلامان وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په ډېر کم وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ بیرته ونیسي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې موږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
ښاغلی امان وایي چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندوز ولایت ته رسیدلي دي. وسلوالو مخالفانو د شنبې په شپه ناوخته له زورورې حملې وروسته د چهاردرې ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز د چهاردرې، د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سختې نامنۍ ګواښي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاد ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. د چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي
هغه ولسوالۍ چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي. په افغانستان کې د لمیشتو نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغوښتل شي او همدارنګه د په خپل وخت ولسوالیو ته لازم تجهیزات ورورسیږي. کولی شي په دې ترتیب سره د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي.
د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتی دارو کې کمزوري او ناتواني د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمیر سیمې له لاسه ورکړي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. خو تل امنیتي چارواکو ویلي چې افغان سرتیري په دفاعي حالت کې دي او توانېدلی دي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
خبری مچل آوری
ده خبری مجله او همدار از نورو سپتی پروگرامونو د اوریدلو لپاره ازادي رادیو دات کام تور شل بت زمونږ ژوندۍ خبرونه هلته د ژوندۍ په برخه کې په کلیک کولو سره اوریدل شي او نورې سپتی خبرونه په پروگرامونو کې پرتی وي. د افغانستان مدني ټولنې د ولسی جرګې د کاري مودې د غزولو په اړه انتقادونه کوي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې غزیدل غیر قانوني دي او تر دې وروسته د دغې جرګې پریکړه مشروعیت نه لري. بل لور ته د ولسی جرګې دوهم رسیال بیا وایي دوی په خپلو کارونو ته دوام ورکوي او دوی دغه کار قانوني ګڼي. حمیدې هارون عثمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر لخوا د یو فرمان په ترڅ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې د یاد جرګې د کار د مودې د غزولو په اړه د انتقادونو په دوام د مدني ټولنو فعالان هم خبرداری ورکوي چې د دغه مجلس د کار په دوام سره به دوی د حکومت په وړاندې سخت غبرګون وښیي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاري ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل چې اوسنۍ ولسی جرګه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او که کار دوام وکړي نو دوی به د ولسی جرګې دروازې بندې کړي.
د ملي وحدت د حکومت رئیس او د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د انتخاباتو چارې برابرې کړي، دغه ولسی جرګه لنګه کړي، کنی بیا به ملت خپله تصمیم نیسي د جرګې د دروازو د بندولو. د دوی په وړاندې د منظمو جدي او منسجمو مبارزو په خاطر به راپورته کیږي او د دوی د استبداد انارشیو په وړاندې به مبارزه کوي.
د جوزا په 9 نیټه ولسمشر د یو فرمان له مخې د ولسی جرګې کاري موده د دغه جرګې لپاره د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې وځنډوله. ولسی جرګې هم د تېرې شنبې په ورځ په یوې علني رای ګیرۍ کې د ولسمشر دغه پریکړه تایید کړه. که څه هم چې حکومت ویلي چې تر یوې میاشتې وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو موده اعلان کړي، خو د مدني ټولنو فعالان غواړي چې تر دې مخکې د دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي د ولسی جرګې د کار دوام په صورت کې به د دغه جرګې کار غیر قانوني وي.
په همغه اندازه چې د ملي وحدت حکومت ستونزې رامنځته کوي، دا یې هم رامنځته کوي. یو مصلحتي حکومت دی، یو مصلحتي پارلمان دی، په مجموع کې یو مصلحتي حکومت
دی.
خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی د قانون پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه مجلس دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی نشي کولای چې قانوني تشه رامنځته کړي.
د افغانستان ملي وکیلتا قانوني اساسي ده. د مطابق د ریغ نه ولسی جرګه کولای شي تر څو پورې چې نوي وکیلان نوي راغلي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو دا زه نه پوهېږم چې د موږ جامع مدني څوک دي. دا نه پوهېږو چې دوی د کوم ځای قوانینو باندې خبرې کوي، خو بهرحال موږ خپل کار ته مشروع ادامه ورکوو تر څو پورې چې نوي وکیلان نه راغلي. او خلا د ملک په نفع نه ده او موږ ته له اصل نه مهمتر د افغانستان ملي ګټې دي.
که څه هم چې حکومت وایي اوسنۍ ولسی جرګه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي، خو خلک وایي چې ښایي تر راتلونکې یوه کاله پورې به هم د ولسی جرګې انتخابات ترسره نه شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نن د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې طالبانو د سرتیرو په یو پوسته ځانمرګي برید وکړ چې پکې شپږ سیمه ییز پولیس ووژل شول. تر دې برید وروسته د سرتیرو طالبانو ترمنځ نښته هم وشوه چې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په ور اوښتو پای ته ورسېده. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
طالبانو نن تر غرمې مخکې د قرهباغ په شاغولي سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګي برید کړی دی چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته هم شوې او تر ناوخته روانه وه. په دغه ځانمرګي برید او نښته کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي ویاند شفیق ننګ وایي له چاودېدونکو توکو په یو ډک موټر کې سپاره وسلوال ځان د پولیسو له پوستې سره چولی او نورو ملګریو یې وروسته پر پوسته ډزې پیل کړې دي. دی وایي په ځانمرګي برید او نښته کې دوه تنه پولیس ژوبل شوي هم دي.
وسلوال طالبانو یو چاندو کی توکو تکڑے تکڑے موٹر انتظار وکړو چې په دغه چاودلې جګړه هم بنوه چې په کشمیر کې لږ پولیس شهیدان او دوه نور ټپیان شوي دي او وسله وال طالبان هم په کې درنه نوښته چې اوسه کوم راپور موږ ته راغلی ته لس وسله وال طالبان پکې وژل شي
خو طالبان بیا وایي پر پوسته یې ځانمرګی نه بلکې تاکتیکي چاودنه ورکړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه چاودنه کې دولس تنه سیمه ییز پولیس وژلې دي. دی تر چاودنه وروسته په نښته کې د خپلو دریو تنو ملګریو وژل کېدل هم مني.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د فوایدامې وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قراردادي شرکت آی سی سی آی د دغه پروژې اړوند څه باندې $100 میلیون تښتولي دي. د وزارت مرستیال احمد شاه وحید له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د فوایدامې وزارت له وړاندې د اندازه پیسې د ضمانت په توګه له شرکت څخه اخیستې وي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي کمیسیون غړي وایي له سره د قرارداد متن کې ځینې ستونزې وي چې زمینه فساد ته برابره کړې وه. قسیم سولمل په ریپورت جوړ کړه.
د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي د قیصار لامان حلقوي سړک د پروژې په برخه کې د فوایدامې وزارت او قراردادي ترکیه امریکایي شرکت یا آی سی سی ترمنځ یو حقوقي ستونزه سته او د دغه پروژې د بیا پیلولو لپاره خبرې روانې دي. د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قرارداد درې کاله مخکې د آسیایي پراختیا بانک او یاد شرکت ترمنځ د $390 میلیون په لګښت لاسلیک شو. د راپورونو له مخې یاد شرکت شپږ میاشتې پر دغه سړک کار وکړ او وروسته یې د دغه پروژې اړوند څه باندې $100 میلیون له ځان سره یوړل. خو اوس د فوایدامې وزارت مرستیال احمدشاه وحید وایي چې څه باندې $100 میلیون د شرکت لخوا وړل سوي نه دي، بلکې د اندازه پیسې له مخکې په ضمانت له دوی سره موجود وي.
موضوع 107 میلیونه
دی، یعنی 107 میلیونه موضوع چې ویل کېږي د شرکت لخوا وړل سوي دا پیسې نه دي تشتول سوي. په همدغه پروژه کې د فوایدامې وزارت 107 میلیونه د کمپنۍ لخوا د ګارنټي په شکل درلودي. د قیصار لامان سړک 233 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان شمال له لویدیځ سره نښلوي. د 8 صبح ورځپاڼې په یو راپور کې راغلی چې د هیل انټرنیشنل په نامه مشوره ورکوونکي موسسې یو شمېر کارکوونکي په فوایدامې وزارت او د آی سی سی ترکیې امریکایي شرکت کې استخدام کړي وو چې دوی ته له 4000 نیولې ان تر 350000 امریکایي ډالرو پورې د میاشتې تنخواه ټاکلې وه. په راپور کې راغلي چې د یادې موسسې لخوا ګمارل سوي 240 کارکوونکو د شپږ میاشتو په جریان کې $6 میلیون ترلاسه کړي دي. راپور زیاتوي یو له هغو کسانو څخه چې د میاشتې $40,000 تنخواه ترلاسه کوله د کابل پخوانی والي ذبیح الله مجددي دی. له هڅو سره سره ونه توانېدو د ښاغلي مجددي نظر په دې اړه راواخلو، خو نوموړي 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې د فوایدامې وزارت د ظرفیتونو د لوړولو د برخې د سلاحکار په توګه $15,000 تنخواه اخیستله. د همداراز ویلي چې دا اندازه پیسې ورته د آسیایي پراختیا بانک لخوا ورکول کېدې او د هیل انټرنیشنل موسسې ورته د وړتیا له مخې $4,000 زیاته تنخواه ورکوله. د فوایدامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید هم وایي دا 23 تنه هغه کارکوونکي وو چې د هیل انټرنیشنل موسسې لخوا ټاکل سوي او د آسیایي پراختیا بانک لخوا ورته تنخواه ورکول کېده. ښاغلي وحید ویل چې د فوایدامې وزارت لخوا هیڅکله دغو کارکوونکو ته پیسې نه دي ورکړل سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودجوي کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني وایي چې دغه قرارداد له وړاندې ځینې ستونزې درلودې او متن یې د ترکیې امریکایي شرکت په ګټه تنظیم سوی و. دوی وایي دغه پروژې په متن کې مشکلات وو، یعنی د قرارداد متن داسې تنظیم سوی و چې ترکیه امریکایي شرکت ته په یو ډول دا چانس برابر سوی دی. موږ چې څو ځله پخوانی وزیر مالی او بودجوي کمیسیون ته راغوښتی وو، هغه ویل چې زموږ خبرې د فلیپین په مانیلا ښار کې جریان لري او موږ په هر شکل چې وي دا ستونزه هواروو. په خواشینۍ سره وایي نسو کړی دا ستونزه حل کړي. ښاغلی عثماني وایي په دا ډول یو شمېر سترو پروژو کې د بهرنیو ادارو مرسته کوونکو له لورې فساد کېږي. دوی وایي بهرنۍ ادارې د افغانستان حکومت ته ځواب ورکوونکي نه وي، نو ځکه زیات شمېر پیسې په دغو ادارو کې هیفو میل کېږي او دا اړینه ده څو افغان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له امله تنقیص ته برابر دي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویل چې دا کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه شان هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. ښاغلی محتاط سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د همدغه تنقیص شوي کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خپاره شوي وو چې د الکترونیکي تذکرې ادارې څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوي دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر هستی چې د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو. خصوصا د اروپایي جامعې چې مونږ یو برخې معاشات مرکزي کارکوونکو دوی په مسؤلیت کې وو خپله کومکونه پخوانی اونیس در اوست کم کردی. تقریبا پا 60% کمک دوی مونگ سره کوله. لدی سبب مونگ تقریبا 190 کار کوون که مونگ در مرکزی تیمونو پا برخی که کار کوون دوی قراردادونه قرار دی چی در جولای پا 15 تاریخ که ختم چی نور کار کوون که طول خپل کارونه که حاضر دی د دوی د کار د ختم اوازی درست نگی.
در تو وی چې دغه کارکونکو چې اوس لکار به جواب شي نو دا آیا ساسي کارونو کې څه ستونزه نه پیښي پراتونکو کې کله چې ساس کارونه پیل شي؟
طبیعي چې ستونزه شته. د کارکونکو موږ سره په ډیر مدت کې یو ځای کار کوو. د تجربه او مونږ د سره کوم ټریننګ چې د ضرورت وو د ادارې د تذکری الکترونیکی اداری د ټریننګ او بعضی برنامه په دوی باندې مونږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که مونږ د کارکوون د لاسه ورکوو طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
محتاط صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته دی چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدې کې شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب یو جلسه په دې اونۍ کې لري د تذکرې په باره کې. مونږ امیدوارو چې یو تصمیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په آغاز په باره کې واخلي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې له رئیس ښاغلي محتاط سره مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه اورېدل. البته په دې مرکه کې مو واورېدل چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې د مرکزي برخې شاوخوا 200 کارکوونکي به د جولای په میاشت کې خپلې دندې د دې لپاره له لاسه ورکوي چې له دغې ادارې سره نړیوالې مرستې کمې شوي او دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. همداراز په دې مرکه کې مو هغه اندېښنه واورېدل چې دغه کارکوونکي مسلکی کارکونکي او د دوی لاسه ورکول به د برېښنایي تذکرو د ویش په خاطر باندې یو ستونزمنه پروسه وي. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستي راپور. البته وروستي راپور به یوې لنډې دمې وروسته خپور شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران پارلمان نن داسې یو لایحه تصویب کړ چې پر اساس یې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د ایران په بخښنې سره د ایران پارلمان نن داسې یو لایحه تصویب کړ چې نړیوالو ته په اساس اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم ساینس پوهانو ته لاسرسی ولري. د ایران پارلمان دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو ضرب الاجل ته څه باندې یوه اونۍ وخت پاتې دی. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران د پارلمان د حاضر 214 غړو څخه 199 د غلایې ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د یو هر اړخیز احتمالي تړون په صورت کې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم اټومي ساينس پوهانو ته لاسرسی ولري مثبت رایه ورکړي. د غلایه چې د هیواد د ځواکمنې شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري دغه راز غوښتنه کوي چې د یوې موافقې د لاسلیک سره سم باید پر ایران د نړیوالو ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. که شورای نگهبان دغه لایحه منظور کړي دا به د نړۍ له قدرتونو سره روانې خبرې چې وروستی دور به یې د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې ترسره شي له ستونزو سره مخامخ کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په قاهره کې وویل دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دواړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې فابیوس چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبر اعلان ته خبرې کولې د غراز وویل د راتلونکې اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پرېکړه کړې او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. خو د ایران ایرنا خبری آژانس د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له قوله خبر ورکړی چې وایي ښایي له نړیوالو سره خبرې د جولای له لومړۍ نیټې وروسته هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او دیر سخی کې دونکې دی. جمشید حبیبزاده سټوډیو ته راغلی. البته دا به وروستۍ نیم ساعته دری خپرونه وي. څنګه و روژه مو ښه تېره شو تر دا اوسه پورې که څنګه؟
خوب گذشت، تشکر. سلامت باشین. السلام علیکم. ساعت 6:30 به وقت کابل شد. من جمشید حبیبزاده هستم. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که سقوط ولسوالی چهاردره قندوز با عکس العمل مشران جرگه روبرو شده است. شمار از نهادهای مدنی افغانستان از ادامه کار ولسی جرگه به شدت انتقاد دارند. پیش از تفصیل این گزارش ها به همکارم زرغونه منگل فرصت می دهیم تا خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ملل متحد تلفات اخیر غیر نظامیان در هلمند را محکوم کرد. رئیس عمومی امنیت ملی به سبب برخورد نامناسب کارمندان این ریاست معذرت خواهی کرد. جان دادن چند نفر در پاکستان از گرمی زیاد و کشته شدن حدود 100 نفر در هند از دست شراب. تفصیل خبرها. یونامای دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان کشته شدن 16 غیر نظامی در انفجار یک ماین کنار سرک در هلمند را تقبیح کرده است. تادامیچی یاموتو، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، در یک اعلامیه این عمل را یک جنایت خوانده و گفته است که انوز هم مواد انفجاری در مناطق جاسازی می شوند که در آن احتمال مرگ و میر غیر نظامیان بلند است. انفجار ماین کنار سرک روز گذشته در ولسوالی مارجه هلمند باعث کشته شدن 11 زن، 3 طفل و 2 مرد شد. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از 2 تن از استادان پوانتون غزنی به خاطر برخورد نامناسب کارمندان این ریاست معذرت خواست. رحمت الله نبیل امروز در دفتر کارش حین ملاقات با نصیر احمد آریان و حبیب الله کاشفی استادان پوانتون غزنی گفت این اداره حفاظت از حقوق اساسی شهروندان و حیثیتشان را از مهمترین وظایف خود میداند. موی سر این استادان چند روز پیش از سوی 2 تن از کارمندان امنیت ملی به دلیل نامعلوم تراشیده شده بود. مسئولین امنیتی ولایت بلخ می گویند شماره از افراد وابسته به یک گروه اختطافچی را در مربوطات آن ولایت بازداشت کردند. سید کمال سادات، قمندان امنیه بلخ، می گوید 5 تن از افراد این گروه زمانی که می خواستند 2 تن از جوانان را در ساحه نایه 4 مزار شریف اختطاف کنند، 3 تنشان بازداشت شدند. و خبر آخر داخلی که وزارت معارف افغانستان می گوید امسال امتحانات 4.5 ماهه مکاتب ولایات سردسیر به تاریخ 10 سرطان اخذ می گردد. ادامه ی خبرها. اعضای پارلمان ایران امروز رأی دادند که در یک توافق که قرار است با قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران صورت گیرد، با مفتشین خارجی اجازه دادن نشود که از تأسیسات نظامی ایران دیدن کنند و نه هم به دانشمندان هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند. در مجلس عمومی امروز پارلمان ایران از جمله 213 عضو حاضر مجلس، 199 تن آنها در حمایت از برداشتن کامل تحریمات بر ایران رأی دادند که باید در توافقنامه با قدرت‌های جهان گنجانیده شود. بر اساس گزارش ها از پاکستان، حداقل 5 نفر از اثر گرمی بیش از حد آب و هوا در ایالت های سند و بلوچستان جان دادند. دیروز یکی از گرمترین روزهای سال جاری در پاکستان بود. در شهر سیبی ایالت بلوچستان زمانی که دیروز درجه حرارت به 49 درجه سانتیگراد رسید، یک تن جان داده و 5 تن دیگر بیهوش شدند. مقامات صحی در ایالت سن تایید کردند که 4 طفل از اثر گرمی زیاد جان دادند. بعض مناطق در شمال غرب اسلام آباد و شهرهای فیصل آباد و راولپندی شاهد یک بارش و باد شدید بودند که برای مردم خیلی دلپذیر بود. تلویزیون الجزیره از مقامات آلمانی خواهان آزادی فوری یک خبرنگار برجسته این شبکه شده است که به درخواست مصر در میدان هوایی تگل برلین دستگیر شد. مصطفی سواک سرپرست تلویزیون الجزیره که مرکز آن در قطر است در یک اعلامیه گفته است که کشورهای دیگر باید به خود اجازه ندهند که وسیله فشارهای مصر بر رسانه‌ها گردند. مخصوصا کشور مثل آلمان که آزادی بیان را احترام می‌کند نباید چنین کار را کند. احمد منصور یک خبرنگار ارشد بخش عربی الجزیره دیروز زمان در میدان هوایی برلین دستگیر شد که می‌خواست سوار طیاره شود که راهی دوهم مرکز قطر بود. پلیس شهر ممبئی هند میگوید حداقل 94 باشنده مناطق فقیرنشین این شهر از اثر نوشیدن شراب زهری ساخته شده در خانه جان داده و 45 تن دیگر به شفاخانه منتقل شدند. دانانجای کولکارنی یک مقام ارشد پلیس ممبئی گفته است شمار کشته شدگان شاید بیشتر شود. 10 نفر به روز پنجشنبه بعد از آن مریض شده و به شفاخانه انتقال یافتند که در یک منطقه فقیرنشین مشروب زهری را نوشیدند. 5 نفر به اتهام فروش شراب زهری ساخته شده در خانه دستگیر شدند. مقام پلیس ممبئی گفت وظایف 8 پلیس هم در این رابطه به دلیل غفلت وظیفوی به حال تعلیق در آمده است. و خبر آخر که امروز روز جهانی یوگا است. صدها هزار تن از علاقمندان یوگا امروز در نقاط مختلف هند و جهان با حرکات مختلف بدنی 21 جون را به حیث اولین روز جهانی یوگا تجلیل کردند. یوگا یک ورزش جسمی و روانی می باشد که ریشه اش را در هند دارد و برای جسم و روان انسان بسیار مفید است. پایان اخبار.
شما مجله شمگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تشکر که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل مشنوین. رئیس مشران جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت امنیتی کشور توجه لازم نشود، حتی بازار سیاست رهبران حکومت نیز با سقوط مواجه خواهد شد.
او که توجه اینه که ایلوی در افغانستان ملت نه ملت خواستن فقط که خکر ده و دیخ برد اگر سیاست بازار باید سقوط حالت رسیدید.
وزارت دفاع افغانستان گفته که به زودی ولسوالی چاردره ولایت قندوز به کنترل نیروهای افغان خواهد آمد.
شانل و ساعتی که گویا دشمن تحت نام ازی ولسوالی چاردره را ما گرفتیم چرا فاصله و زمان بسیار کم دوباره قوتای ما در ایجاد تابعه خواهد شدن.
شماره از نهادهای جامعه مدنی افغانستان از ادامه کار ولسی جرگه انتقاد دارند.
ولسی جرگه بر مردم افغانستان تحمیل میشه از طرف کسی که تنها شکریه بارزی را نتوانست به فرمان قبلی خود به کرسی بشانه.
و در این باره نیز مشنوین که قرار است فردا وزیر خارجه فرانسه با همتای ایرانیش ملاقات کند. اعضای مشران جرگه افغانستان هشدار می‌دهند که اگر به وضعیت امنیتی کشور توجه لازم صورت نگیرد، شمار از ولسوالی‌ها با سقوط مواجه خواهد شد. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند علاوه بر طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی نیز به یک تهدید بزرگ در افغانستان مبدل شده است. به گفته آنان به دلیل ناامنی‌های اخیر در برخی ولایات کشور مردم مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از سقوط ولسوالی چاردره ولایت قندوز به دست مخالفین مسلح دولت، مشران و جرگه افغانستان میگوید اگر به وضعیت امنیتی توجه لازم نشود، شماری از ولسوالی های دیگر نیز سقوط خواهند کرد. اعضای مشران و جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه بیشتر روی وضعیت امنیتی کشور بحث کردند و افزایش ناامنی ها را نگران کننده خواندند. لطف‌الله بابا یکی از اعضای این جرگه میگوید همکنون در 14 ولسوالی ننگرهار داعش حضور داشته و فعالیت های آنان در حال گسترش است.
وضعیت امنیتی در کشور بسیار خراب است. تقریبا در 14 ولسوالی ننگرهار داعش حضور دارد و به شکل حضور دارند که آنها از اقوام اورکزای و افریدی هستند و از سوی آیسای پاکستان تمویل می شوند و آنها با خانواده هایشان مستقیما می آیند و تقریبا 3 روز قبل از ولسوالی کوتا 2000 نفر آمدند، اما متاسفانه حکومت وحشت ملی در خواب است.
از سوی همزلمه زابولی یکی دیگر از اعضای مشران و جرگه از سناتوران خواست تا طرحی را تهیه کنند که بتواند علتهای اصلی جنگ را مشخص و از ادامه آن جلوگیری کند.
موضوع اصلی این است که توقع ما به خاطر تامین امنیت از حکومت یک اشتباه است. بیایید سناتور صاحبان محترم روی طرح کار نماییم که مستقیما با آمریکایی ها و پاکستانی ها ملاقات نماییم، زیرا تا زمانی که منافع آمریکایی ها در افغانستان است زور ما به آنها نمی‌رسد.
اعضای مشران و جرگه در حالی از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی می کنند که شام روز شنبه ولسوالی چهاردره ولایت قندوز به دست طالبان مسلح افتاد. شماری از باشنده های این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفتند از دو شب بدین صبح بر این ولسوالی حملات شدید طالبان مسلح ادامه داشت. از سوی هم فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه پس از شنیدن سخنان اعضای این جرگه از حکومت خواست تا به خاطر بازپسگیری ولسوالی چهاردره هر چه زودتر اقدام نماید.
در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای افغان به زودی ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را دوباره تحت کنترل در خواهند آورد. جنرال افضلمان رئیس اپراسیون این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر تصرف دوباره ولسوالی چهاردره نیروهای تازه نفس به ولایت قندوز اعزام شدند. در این حال آگاهان امور نظامی میگویند که در جنگ پیشرفت ها و عقب نشینی های تاکتیکی معمول است، اما به خاطر جلوگیری از سقوط ولسوالی ها که با خطر مواجه است باید تدابیر لازم گرفته شود. در این مورد همکارم فریبا واحدی گزارش می دهد.
ارچند وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را به زودی از کنترل مخالفان مسلح دولت بیرون خواهد کرد، اما سقوط پیهم برخی از ولسوالی‌ها در شمال کشور نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است. پس از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان، ولسوالی چهاردره ولایت قندوز دومین ولسوالی است که پس از آغاز عملیات بهاری طالبان مسلح به دست آنان سقوط می‌کند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارند تا در مدت کوتاه ولسوالی چهاردره را دوباره تصرف کنند.
با یک تدابیر خاص و جدی انشاءالله و ساعاتی که گویا دشمن تحت نام ازی ولسوالی چهاردره را ما گرفتیم، ما در یک قسمت اعظمی از دو جا قرار داریم، فقط چند نقطه را اونا تصرف کردن، انشاءالله در فاصله و زمان بسیار کم دوباره قوت های ما در اوجه تابعه خواهد شدن.
آقای امان گفت که به خاطر تصرف دوباره این ولسوالی نیروهای تازه نفس را به ولایت قندوز اعزام کردند. مخالفان مسلح ناوقت روز شنبه بالای ولسوالی چهاردره به گونه گسترده حمله کرده و این ولسوالی را تصرف کردند. مسئولان وزارت دفاع میگویند که در حال حاضر ولسوالی های جرم و وردوج بدخشان، چهاردره قندوز، غرماج و بالامرغاب بادخیز و چند ولسوالی در ولایات هلمند و قندهار تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارند. حدود دو هفته پیش ولسوالی یمگان ولایت بدخشان نیز در تصرف مخالفان مسلح قرار گرفته بود، اما این ولسوالی روز یکشنبه دوباره در کنترل حکومت قرار گرفت. در این میان آگاهان نظامی میگویند که در جنگ پیشرفت ها و عقب نشینی های تاکتیکی معمول بوده، اما با گفته آنان به خاطر جلوگیری از سقوط ولسوالی ها که با تهدید مواجهند باید تدابیر لازم گرفته شود. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان:
ولسوالی هایی که بیشتر قابل تهدید هستند در اونجا نیرو پیاده بکنند، مخصوصا از نیروهای امنیتی که نیروهای هوایی است از را کمک بگیرند و همچنین هنوز هم حضور نیروهای خارجی در افغانستان میشه که از را کمک بگیرند و همچنین تجهیزات لازم با وقت اسرع وقت به اونجا انتقال بکنند. به این ترتیب میشه که مدیریت جنگ را به دست بگیرند.
عده دیگر از آگاهان امور نظامی بدین باورند که ضعف و ناتوانی در نهادهای امنیتی سبب خواهد شد که تا نیروهای افغان حالت دفاعی را اختیار کرده و حکومت بخش از جغرافیای کشور را از دست بدهد. آنان میگویند که ارگانهای امنیتی باید در تمام مناطق کشور نخست سطح تهدیدات را بررسی نموده و به اساس آن اقدامات لازم را روی دست بگیرند. اما مقامات امنیتی همواره گفتند که نیروهای امنیتی افغان در حالت دفاعی قرار دارند و توانستند تا همه حملات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از نهادهای مدنی افغانستان از ادامه کار ولسی جرگه به شدت انتقاد میکنند. فدراسیون نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید تمدید کار ولسی جرگه غیر قانونی بوده و هیچ نوع مشروعیت ندارد. از سوی هم معاون دوم ولسی جرگه میگوید ادامه کار این جرگه هیچ مشکل قانونی ندارد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
هرچند ولسی جرگه بر اساس فیصله رئیس جمهور به کارش ادامه میدهد، اما شماری از فعالان جامعه مدنی از ادامه کار این جرگه انتقاد کرده هشدار می‌دهند که به خاطر این کار در مقابل حکومت عکس العمل شدید نشان خواهند داد. فدراسیون جامعه مدنی می‌گوید ادامه کار ولسی جرگه غیر قانونی بوده و تأخیر انتخابات ولسی جرگه نیز به گفته مسئولان این نهاد دسیسه می‌باشد. صدیق انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت همکنون ولسی جرگه هیچ مشروعیت نداشته و اگر کار آن ادامه پیدا کند آنها دروازه‌های ولسی جرگه را بسته خواهند کرد.
ولسی جرگه بر مردم افغانستان تحمیل میشه از طرف کسی که تنها شکریه بارکزی را نتوانست به فرمان قبلی خود به کرسی بشانه و حال میخوای رئیس حکومت وحدت ملی که 249 شخص را بر سرنوشت ملت تحمیل بکنه، باز ملت علیه اینا مبارزه خواهد کرد به خاطر بستن دروازه های ولسی جرگه، به خاطر دفاع از خاک و زندگی و شرف و امنیت و اقتصاد بپا خواهد خواستن. ملت شاید از دادن تکس دست برداره و با حکومت همکاریشان خاتمه بده.
این در حال است که به گفته مسئولان این نهاد مطابق قانون اساسی افغانستان کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم رسماً به پایان می رسد. رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه گفته است که ولسی جرگه افغانستان تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه به کارش ادامه می دهد. هرچند بیشتر اعضای این جرگه از این فیصله رئیس جمهور استقبال کردند، اما برخی آنان ادامه کار ولسی جرگه را خلاف قانون اساسی دانستند. همچنان حکومت می گوید بعد از یک ماه تاریخ انتخابات ولسی جرگه اعلان می گردد. اما فعالان جامعه مدنی می خواهند تاریخ انتخابات زودتر از زمان تعیین شده اعلام شود. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید ادامه کار ولسی جرگه غیر قانونی است.
با همو پیمانه که ادامه کار حکومت وحدت ملی مشکلات بار میاد، از اونم بار میاد. یک حکومت مصلحتی است، یک پارلمان مصلحتی است، یک دولت مصلحتی در مجموع است.
اما نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که نمیتوانند خلای قانونی را به وجود بیاورند و این جرگه به کارش تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه ادامه خواهد داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزیر انرژی واب افغانستان میگوید که به دلیل مدیریت ضعیف تا اکنون شماره از پروژه های بزرگ به بهره برداری سپرده نشده است. بیشتر در این مورد از همیرا الکوزی میشنویم.
در حالی که صدها میلیون دلار در بخش اعمار بندهای برق در افغانستان به مصرف رسیده و بیش از یک دهه می شود که کار در این عرصه جریان دارد، اما وزیر انرژی و آب می گوید که تا کنون یک بند تولید برق هم مورد بهره برداری قرار نگرفته است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب روز یکشنبه حین تشریح برنامه‌های 100 روزه کاریش گفت عدم سرعت کار و نظارت ضعیف سبب شده تا پروژه‌های بزرگ تکمیل نگردد.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشده. بندها یا زیر مطالعه یا زیر اجرا قرار دارد. در حال حاضر ما 6 پروژه بندسازی در حال اجرا داریم. علتهایی که این بندها تکمیل نشده قبلا اشاره کردم که نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده. در حال حاضر ما در صدد ایجاد یک واحد نظارت بر پروژه هستیم.
و افزود که کار بالای ایجاد یک کمیته مشترک آغاز شده تا کار پروژه های اساسی را از لحاظ کیفیت و سرعت بررسی نماید. وزارت انرژی و آب می گوید که در حال حاضر کار روی اعمار بندهای المار ولایت فاریاب، شاه و عروس در کابل، پاشتان و سلما در هرات، مجغلو در پکتیا و بند اندخوی جریان دارد. وزیر انرژی و آب همچنان افزود که در ماه جولای سال جاری در بند سلما آب جاری خواهد شد، اما تا کنون در این مورد کدام مکتوب رسمی از سوی کدام کمپانی قراردادی به دست نیاورده اند. کار بند سلما که رو به تکمیل شدن است، در غرب افغانستان در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات موقعیت دارد. برای بار نخست کار آن در زمان داوود خان و برای بار دوم در سال 1387 هجری خورشیدی آغاز شد و قرار بود که در سال 2011 میلادی کارش تکمیل گردد. حکومت افغانستان میگوید که کار بند مچلغو در ولایت پکتیا به علت مشکلات با کمپانی قراردادی متوقف شده است. کارشناسان علت عمده تکمیل نشدن پروژه های اساسی را ضعف حکومت و مداخلات کشورهای همسایه در امور افغانستان می دانند. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای بر رادیو آزادی گفت عدم توجه جامعه جهانی سبب شده که کارهای اساسی پروژه ها در افغانستان به کندی مواجه شود.
با دلیل این سه عامل که در قدم نخست ناتوانی افغانستان، دوم نبود امکانات و سوم توجه نکردن دونرها و جامعه جهانی است.
در این حال کارشناسان افغان اعمار بندهای آب را از نیازهای جدی افغانستان دانسته و تأکید میکنند که حکومت در این راستا باید اقدامات جدی را انجام دهد. به گفته آنان اگر بندهای تولید برق در افغانستان اعمار و به بهره برداری سپرده شود، بر علاوه این که مشکل کمبود برق این کشور حل خواهد شد، زمینهای بیشتر نیز آبیاری شده و محصولات زراعتی نیز افزایش خواهد یافت.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت فواید عامه افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا شرکت ICCI 100 میلیون دلار پول قراردادی یک پروژه را ربوده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که در پروژه ساخت سرک حلقوی قیصار لامان در شمال کشور، میان افغانستان و شرکت ICC مشکلات حقوقی وجود دارد و گفتگوها بر سر این که کار این پروژه چه زمان دوباره آغاز شود میان طرف ها ادامه دارد. قرارداد ساخت سرک حلقوی قیصار لامان سه سال پیش برزش 397 میلیون دلار آمریکایی میان بانک جهانی و شرکت ICC امضا شد. بر اساس گزارش ها این شرکت 6 ماه در ساخت این سرک کار کرد، اما پس از آن از پول مربوط این پروژه 100 میلیون دلار را ربود. اما اکنون احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه میگوید که 100 میلیون دلار از قرارداد ساخت سرک حلقوی قیصار لامان از سوی این شرکت ربوده نشده، بلکه این مقدار پول به گفته وی از سوی این وزارت به گونه ضمانت از نزد این شرکت گرفته شده است.
موضوع 107 میلیون را که یعنی به این شکل ادامه میشه که شرکت گریختانده، این پول فرار داده نشده که در این پروژه وزارت فواید عامه 107 میلیون از نزد کمپانی بانک گارانتی داشته.
سرک حلقوی قیصار لامان 233 کیلومتر طول دارد که شمال افغانستان را به غرب این کشور وصل میکند. از سوی دیگر در یک گزارش روزنامه 8 صبح آمده است که یک مؤسسه مشوره دهنده زیر نام هل انترنشنال شماری از کارمندان را در وزارت فواید عامه و شرکت جاده‌سازی ترکیه آمریکایی یا ICCI با حقوق ماهانه 4 تا 53 هزار دلار به کار گماشته بوده است. در گزارش آمده است که کارمندان و مشاوران این مؤسسه که شمار آنان به 42 تن می رسید، در جریان 6 ماه 6 میلیون دلار حقوق ماهانه به دست آوردند. گزارش می افزاید که یکی از این کارمندان زبیولا مجددی بود است که ماهانه 40 هزار دلار حقوق می گرفت. با تلاش های فراوان موفق به گرفتن نظر آقای مجددی نشدیم، اما روزنامه
8 صبح زبان وی نگشته است که در جریان 6 ماه که به حیث مشاور ارشد ارتقای ظرفیت در وزارت فواید عامه کار میکرد، 15,000 دلار از طریق بانک انکشاف آسیایی به دست آورده است. مجددی به 8 صبح گفته است که مؤسسه هل انترنشنال تنها 4,000 دلار برای وی حقوق بیشتر تعیین کرده است. احمد شاه وحید، معین وزارت فواید عامه، میگوید این 42 تن کسانی بودند که از سوی مؤسسه مشوره دهنده هل انترنشنال گماشته شده بودند و حقوق ماهانه آنان از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت شده است. آقای وحید میگوید که برای این کارمندان هیچگاهی از سوی وزارت فواید عامه حقوق پرداخت نشده است. در همین حال صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، میگوید که در قرارداد ساخت سرک حلقوی قیصار لامان پیش از این مشکلات وجود داشته است و متن این قرارداد به سود شرکت ترکی آمریکایی تهیه شده بوده. عثمانی میگوید در شماری از قراردادهای بزرگ از سوی نهادهای خارجی و کمک کننده فساد شده است.
قراردادی را که این پروژه را انجام دادن در متن قرارداد دچار مشکلات بودند. یعنی متن قرارداد طوری تنظیم شده که به شرکت که پول آورده شرکت ترکی آمریکایی به یا همو چانس به یک شکل مساعد شده و ما چندین باری که وزیر صاحب فایدانه سابق در کمیسیون مالی و بودجه دعوت کردیم و توضیحات خواستیم، اونا گفتن که دعوای ما یا بحث ما در فیلیپین در مانیلا در تای مراحل میشه و ما برش اگر که باشه قضیه را حل میکنیم. متاسفانه نتانستان حل کنند.
عثمانی همچنان میگوید که نهادهای خارجی برای حکومت افغانستان از هزینه قراردادها پاسخگو نیستند و به همین خاطر است که در این قراردادها پولهای بسیار حیف میل شده است. او میگوید این یک نیاز جدی است و حکومت افغانستان برای برداشتن چنین موزل اقدام لازم بکند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر امور خارجه فرانسه قرار است فردا با همتای ایرانیش ملاقات کند. لاورن فابیوس میگوید که در این دیدار میخواهد خود را از موقف ایران در گفتگوهای اتمی که در مرحله حساس آن رسیده با خبر سازد. ایران و کشورهای مقتدر جهان تلاش دارند تا پایان ماه جاری میلادی به یک توافق همه جانبه دست یابند. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش از همکار مقیم نایب.
لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید روز دوشنبه با جواد ظریف ملاقات میکند تا این مسئله را بررسی کند که تهران قبل از آغاز دور اخیر گفتگوهای اتمی چه موقفی را اتخاذ کرده است. قرار است دور اخیر مذاکرات ایران و کشورهای مقتدر جهان در اواخر هفته جاری برگزار شود. وزیر خارجه فرانسه با امتای ایرانیش در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ملاقات میکند و جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار دو جانبه با تمام وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیدار میکند که در گفتگوهای هسته‌ای با تهران دخیلند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این مطلب را آقای فابیوس دیروز در جریان دیدارش از قاهره پایتخت مصر بیان کرده گفت وزرای خارجه گفتگوهایشان را تا پایان این هفته آغاز کرده و او می‌خواهد که از ایرانی‌ها بشنود چه فیصله کرده و در این مورد با آنها گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد ما اکنون در یک مرحله رسیده ایم که ایران باید برای ما بگوید چه اراده ای دارد و ما هم به آنها واضح می سازیم که فرانسه در پی یک قرارداد محکم است. به گفته آقای فابیوس به این معنا که این قرارداد باید تصدیق شود، زیرا اگر یک قرارداد تصدیق نشود عملی شده نمی تواند. همزمان با این وزیر خارجه ایران می گوید احتمال دوام گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران بعد از اول ماه جولای نیز دیده می شود. خبرگزاری ایرنای ایران از جواد ظریف نقل قول کرده که می گوید ایران برای رسیدن به توافق اتمی قبل از تاریخ اول جولای به ضرب الاجل تعیین شده تاکید نمی کند. به گفته او آنها باور دارند که رسیدن به یک توافق نامه گسترده مهم بوده و زمان در اولویت آنها قرار ندارد. وزیر خارجه ایران گفت ما شاید گفتگوهای را به خاطر رسیدن به یک توافقنامه نهایی برای چند روز دیگر پس از ضرب الاجل هم تمدید کنیم. اما یک دیپلمات ارشد فرانسه میگوید کشورهای مقتدر جهان به این نظر نیستند تا این گفتگوها را تا یک زمان طولانی دوام دهند. با گفته این مقام فرانسوی تمرکز بیشتر روی موافقتنامه ای است که باید تا 30 ماه جون امسال به دست آید. ایران در ماه اپریل گذشته موافقتنامه ابتدایی را با کشورهای مقتدر جهان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان امضا کرد و برای یک موافقتنامه نهایی اخیر ماه جون ضرب الاجل تعیین شد. بر اساس یک موافقتنامه نهایی احتمالی ایران برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف می‌کند و در بدل آن تعزیرات وضع شده بین‌المللی بر این کشور رفع خواهد شد. در یک اقدام تازه پارلمان ایران امروز در یک رایگیری به طرح من بازرسی بین‌المللی از تمام تأسیسات نظامی و تکنولوژی ایران رای مثبت داد. بر اساس این طرح از جامعه جهانی خواسته می شود که در صورت دستیابی به یک توافق اتمی نهایی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان باید تمام تعزیرات وضع شده بین‌المللی بالای این کشور رفع گردند.
تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتون خوش و خدا نگهدارتون باد.